امریکا د حکومت نظر نه وو.
السلام علیکم قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه تاسو ته نیغتنی غوړند کیږي. نن د نهه یاسي شنبه ورځ د نومبر 18 ده چې د لړم له وښتي به سره سمون خوري. وخت شوی دی په پیښور کې د ماخوستان اته، په کابل کې د ماخوستان اونی می، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار د ورځې 10 بجې. په دې خبرونه کې زه احمد فواد لامی ساسو کوربه يم، او لمړی هم تاسو ته سرټکی وړاندې کوم. امریکا په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په مقدمو او د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تشدد په زیاتېدو باندې فکرمندي خوده ده. خو بل اړخ ته پاکستان وایي چې په ملک کې مذهبي اقلیتونه محفوظ دي. په نړۍ کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په پیل سره په پاکستان کې هم د دې مرض د شمیرو زیاتوالی مخې ته راغلی دی، او پاکستان کې د کورونا وایرس د لاسه په تیر یو شواروز کې 30 کسان مړه شوي او 2000 نه زیات نور په دې ویروس ککړ شوي دي. او په واشنگتن ډي سي کې د سیاست وروستی حال، جو بایدن وایي چې د ترامپ انتظامیه د واک اختیار د انتقال په برخه کې ورسره همکاري شروع نه کړي، نو نتیجه به په کورونا باندې د لا زیاتو کسانو مړی نه وي. او لمړی هم راځو بشپړو خبرونو ته. په نړیوال کچه د مذهبي ازادۍ د پاره د امریکا خپلواکه کمیشن په تیر موده کې د پاکستان دننه د شیعه اقلیت پر ضد د مذهب د سپکاوي په مقدمو او ډله ایز تشدد کې د تیزی راتلو باندې فکرمندي خوده ده. او د پاکستان په حکومت کې غکړې چې د خپل ټولو وګړو او په ځانګړي توګه د هغو لګاکیو د ژوند او حقونو حفاظت باوري کړي، څوک چې د مذهب د سپکاوي د ستغو قوانینو نخه ګرځېدای شي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د امریکایي کمیشن دا بیان رد کړی دی، او وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه خوندي دي. وایي د بشري حقونو تر ټولو زیاتې سرغړونې په خپل امریکا کې ترسره کیږي. خو بل اړخ ته په پاکستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیشن HRCP وایي چې په پاکستان کې اقلیتونه محفوظ دي. نو په تیرو څو میاشتو کې بعد د پیښور دننه د اقلیتي په بنیاد د احمدی لګکیو څلور تنه نو وژل کیدل. مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک دا وکړي چې د پاکستان د حکومت فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکیر د خبرېدو په ضد د دوی دا شرطونه منلي چې ګواکې په سرکاري کچې د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ وشي او له فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم کړي شي. چېړونکو او مخالف سیاستمداران په دې اړه د حکومت او د تحریک لبیک د ترمنځ د داسې وی شوی لوزنامې د پاکستان پر ریاستي کچه غیر زمادارانه بلی، او وایي چې ریاست یو د لیبیا راټیټ شوی دی. دوی وایي دا شرطونه منل د حکومت لپاره ممکنه نه دي، او داسې ښکاري چې تحریک لبیک به د لوزنامې د عملي کولو لپاره اسلام آباد کې یو بل ځل هم پرلت وکړي. پاندې محل د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ګوندی جلسې دي په ټول ملک کې ختم کړي شي. پاکستان کې د کورونا وایرس د لاسه په تیر یو شواروز کې نور 30 کسان مړ شوي او 2000 نه زیات نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي د کورونا وایرس دویمه څپه دومره زوروره ده چې که خلکو احتیاط ونه کړ نو اندېښنه ده چې روغتونونه به له ناروغانو ډک شي. پاکستان کې په کورونا وایرس د څار د مرکز د تازه شمیرو لمخې تیر او څلیر شو ساعتونو کې د هواد د ننه نور 2050 کسان په کورونا وایرس اخته شوی، چې په دې سره په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته ناروغانو شمیره د 9000 نه اوخته ده. د پاکستان د بشري حقوقو غیر حکومتي تنظیم HRCP په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو د څارنې د عمل په اړه تشویش څرګند کړی دی. د کمیشن ویلی په ګلګت بلتستان کې د قانون سازي اسمبلی د پاره د انتخاباتو په محل د HRCP په شمول د ووټونو د څارنې نور ډلو ته د رای ورکولو د مرکزونو او بیا رای او د شمیرنې عمل په وخت مرکزونو ته د نن د داخلي دوه اجازه نه و ورکړل شوی. بل اړخ ته د ټاکنو کمیسیون دغه تورونه ردوي، وایي چې د ټاکنو عمل یې رون او په آزاد توګه ترسره کړی، خو که بیا هم کومه ډله یا ګوند شکایت لري نو د قانون سره سم به یې اورونه کیږي. او سم افغانستان ته راځو. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وایي هغه مطمئن نه دی چې له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او کنه، خو زیاتوي چې طالبانو د قطر له غونډې د چلو دوکي په توګه کار اخیستی دی، هغه څه چې طالبان دا ردوي. اسدالله خالد وایي تر اوسه هیڅ فیصله د سولې لپاره او د تشدد د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. ښاغلی خالد دا څرګندونې نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د افغانستان پارلمان ته په خبرو کې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت تن نوماند اسدالله خالد د خپلو خبرو په دوام وویل چې ټول افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښمن دي، خو د هغه په وینا تر اوسه له افغانستان څخه د ټولو خارجي قواوو د وتلو په اړه تړاو تصمیم نه دی نیول شوی. یاد دی چې تیره ورځ امریکایي رسنیو د پوځي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې مخکې لیدې چې ټرمپ له وایټ هاوس ووځي ډېر زر به امر وکړي چې 2500 امریکایي عسکر د افغانستان نه بیرته راووځي. په همدې حال کې د امریکا په سنټ کې د اکثریت ریپبلیکن ګوند مشر سنیټر مچ مکانل له افغانستان د امریکایي ځواکونو په زر وتلو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او خبرداري ورکړې ده. مکانل پرون د ګول یا دوشنبه په ورځ د سنټ غونډې ته وویل چې دا کار ممکن ډیر خطرناک وي. هغه زیاته کړه له افغانستان د امریکایي ځواکونو زر وتل زموږ متحدین اغیزمنوي او هغه کسان به خوشاله کړي چې زموږ زیان غواړي. تر دې دمخه راپورونه ورکړل شوي وو چې ټرمپ غواړي په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان او عراق کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمیدو اعلان وکړي. سنیټر مکانل وایي د پوځیانو د شمیر ناڅاپي کمیدل افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي. او روسي خبر له واشنگټن نه دا چې د امریکای منتخب شوی صدر جو بایدن وایي که صدر ټرمپ د جنوري تر مینیټینه مخکې د واک د لیږد یا انتقال په پروسه کې مرسته شروع نکړي نو کورونا وایرس به خلکو ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی بایدن د خپل کمپین مرکزی ښار ویلمنګټن کې خبري اعلان ته وویل چې موږ په خپلو کې همکاري و نکړو نو نور خلک به هم ومري. د یادونې وړ دی چې صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه په انتخاباتو کې خپل نه د منلی او انتظامیه هم د بایدن له ټیم سره د واک اختیار د انتقال په برخه کې همکاري نه ده پیل کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی تاسو له وی وی ډی ون د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ګوري او اوري. او یادونه ورډ بولم چې تاسو ته د دې خبرونو واوریدل او ورسره به تفصيلي رپورټونه هم راشي. خو د خبرونې په دویمه نیمه کې موږ له میلمنو سره بحث لرو او د نن ورځې د خبرونې د موضوع په اړه دا وایم چې د افغانستان په اړه دا چې د افغانستان به ترامپ ځواکونه راوړي او کنه اغیزه به یې څه وي. او همداشان ولکې چې عمران خان د افغانستان په دوره دي او کې به تمی تیوي په دې ټولو به خپل میلمنو سره خبري ولرو. خو دغه مخکې راشي چې تفصيلي رپورټونه تراشو. لومړی هم د اسلام آباد په اړه یو رپورت. په نړیوال کچه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا خپلواکه کمیشن اندېښنه څرګنده کړې ده چې په داتېره موده کې بیا هم په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور مقدمي زیاتې کړې شوې دي او همداشان د اقلیتونو د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تشدد کې زیاتوالی لیدل کیږي. د دغه رپورت په وړاندې چې خبر شو البته د پاکستان لخوا هم خبرګون مخې ته راغلی دی او پاکستان ویلي دی چې په ملک کې اقلیتونه محفوظ دي. خدای چې محفوظ یو کړه او په دې اړه چېډونکو ته وایي راځي په دې رپورت کې له ارشد حسین نوورو چې له اسلام آباد
نه وایي ضروري شوی دا چې د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي قانون ختم کړي او تر څو چې داسې نکېږي نو حکومت د مذهب د سپکاوي دغه قانون د قابل ضمانت جرم جوړولو او په دې اړه د تحقیقاتو لپاره پراخه اصلاحات معرفي کړي. د امریکا د خپلواک کمیشن بیان د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د یو رپورت تر مخه وایي چې د 13 اگست په میاش کې د شیا اقلیت پر ضد د مذهب د سپکاوي یوازې سلويخ مقدمه درج کړې شوې او لدې مخ کې د 13 ستمبر په میاش کې د 400 ضلع یو شپېته کلن معروف ګل او د هغه په کورنۍ را پاریدل خلکو حمله کړې و چې ورستو د غتن پولیسو د مذهب د سپکاوي په تور کې ونیو. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت ترجمان عمران صدیقی د وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د امریکا د بیان رد کړې او وایي چې پاکستان کې اقلیتونه د نړۍ د نورو هیوادونو نه زیات محفوظ دي. هغه وایي د بشري حقونو تر ټولو زیاتې سرغړونې امریکا په خپله کوي او هلته د تور پوستو سره هم بد چلند کیږي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیشن غړي زهرا یوسف ډیوه سره خبرو کې د مذهبي چارو د وزارت د ترجمان دا خبره ردوي چې ګنې په پاکستان کې اقلیتونه تر ټولو زیات محفوظ دي.
پچھلے کچھ مہینوں میں صرف پشاور میں 4 کیسز ہوئے ہیں احمدیوں کے خلاف، 4 قتل ہوئے ہیں احمدیوں کے، تو یہ کہنا تو بالکل میرے خیال سے بے بنیاد ہے کہ پاکستان میں جتنا تحفظ ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے.
ہغوائی کپ پاکستان تونا محفوظ وی نو پتی رسو میاشتو کې به یوازې د پیښور دننه د احمدی ډلې سلور کسان د قیدی په بنیاد نه وجلې کېدل. د پاکستان تازیرات د مذهب سپکاوی یو سنجیده جرم ګرځوي او په دې جرم د تورن تن لپاره د مرګ سزا غوره کوي، خو تر اوسه پورې د دې قانون لاندې چا ته هم سزا نه د ورکړې شوی. ولی اکثر لپاره د خلک تورن تن په خپل وجنی. د سویلی ایشیا د مطالعې یورپی یونین فاونډیشن د کال 2000 په خپل رپورت کې وایي چې د قدمو پیل کې دو مخ کې د پاکستان د ننه مذهب پس پکاوی تورن او یا کسان وجل شوی. د منیسټری انټرنیشنل د رپورت تر مخه په پاکستان کې اکثر له د مذهب د سپکاوی قانون د غریبانو شیا او احمدی اقلیتونو پر ضد کارول کیږي. پاکستان یو سنی اکثریتي هیواد دی او دلته شیا د ټوله آبادی 15% برخه جوړیږي او دا طبقه اکثر له د سنی سخت دریزو د حملو نخه هم ګرځي.
تاسو لویا خیبر پختونخوا خبرونه ګوري او اوري. او سم راځو یو بل رپورت ته. په اسلام آباد کې مذهبي تندروي ډلې تحریک لبیک داوا کړی چې د پاکستان حکومت فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکي د خبرېدو په ضد دوی دا وړاندیزونه منلي دي چې د فرانس سره به سفارتي تعلقات ختميږي او د فرانس د مصنوعاتو به په سرکاري کچه بایکاټ کیږي. خو د حکومت متقیدینو ویلي دي چې کدا سلوځنامه شوی نو دا د حکومت کمزوري کوي او یو ځل بیا ښکاره کوي چې حکومت راټیټ شوی دی. په دې حق له زموږ خبريال پیر ویلا چا یو رپورټ را لېږلی دی چې تاسو وړاندې کیږي.
دغه لوزنامه د کورونو چارو مرکزی وزیر اعجاز شاه، د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری، د اسلام آباد انتظامی مشر عامر احمد او د تحریک لبیک مشرانو لاسلیک کړی دا چې تر مخه د پاکستان حکومت د تحریک لبیک نیول شوي کارکنانو د خوشی کولو او د فرانس د سفیر د اوښکلو لپاره د پارلمان څخه راتلونکي درو میاشتو کې د قانون سازی کولو ژمنه کړې دي. د غلوزنامی رستو مذهبی تندرا وډلې د فیض آباد په مقام خپل احتجاجي پرلت ختم کړی دی. دا په داسې محل چې د روپو غیر قانوني انتقال او ترهګرۍ لپاره کارولو د سر نړیوالې ادارې اف اے ټی اف د پاکستان نوم په خپل نوملړ کې په ځای ساتلو پریکړه کړې ده. سیړونکي امتیاز عالم وایي چې کال 2018 کې د تحریک لبیک احتجاجي پرلت خورولو کې د فوز غیر دستوري کردار په ضد د جسټس قاضي فیض عیسی فیصله عملي کولو په ځای ریاست یو ځل بیا سلامي شوې دی.
پاکستانی سٹیٹ سائن کر رہی ہے اور گورنمنٹ دوسری پرائیویٹ پارٹی کو پارٹی بنا کر یہ کیا تماشا لگایا جاتا ہے یا لگوایا جاتا ہے؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے ایک ذمہ دار ریاست کے لیے.
اغا وای داسه تماشا ده چې د پاکستان ریاست د ملکی چارو په اړه یو شخصي ډلې ته لاسلیک ضمانت ورکوي چې د امتیاز عالم په خبره د پاکستان د ریاست غیر ذمہ واری خایي. امتیاز عالم زیاته کړی چې فرانس کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم د خاکو په معاملې د اسلامي نړۍ شریک تګلارې برخه جوړېدو په ځای د پاکستان ځانګړي اقدامات به ایز ګټور نکړي او د فرانس د سفیر اوخکلو یا د فرانسیسی مصنوعاتو بایکاټ سره به الټه پاکستان ته زیان رسی. د غلوزنامې وروسته په ټولنیز رسنیو باندې دا بحث هم کیږي څنګه یو مذهبي تندره وډله حکومت د خپلې خوښې خارجه تګلاره خپلولو ته مجبورولی شي. د مخالف عوامي نشتل پاټې د سینټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز وایي د حکومت لپاره شرطونه عملي کول ممکنه نه دي. د ستاره ایاس په خبره داسې لګي تحریک لبیک به راتلونکي کې دغه لوزنامه عملي کولو لپاره اسلام آباد کې یو بل پرلت کوي.
دیوانی خبر اکول پکا دی نا کی چی سنگ حکومت خبر گئی چی دا با اوکو دا با اوکو دا با اوکو دا خبر دی اسی گب لگی پکا ندی چی دی سبال با پیدا خلق رازی دا سکومن سرمایدہ کرے واو دا آگی سے چلو شو.
د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د لوزنامې په اړه خاموشي خپل کړې ده. خدان رسپاړه د کورونو چارو مرکزی وزارت لخوا د تحریک لبیک نیول شوی کارکونانو د خوشی کېدو په اړه د امر جاری کېدو په خلی کوي. د حکومتي خبرګون را معلومولو په ترڅ کې د وی او ای ډی و د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری او بلکم اړوند چارواکو سره د رابطو هڅې ناکامه پاتې شوې دي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
او بیا هم د مذهبي سختدریزي په اړه یو ریپورت لرو. په پاکستان کې منتقدین وایي چې د خیبر پختونخوا د اکوړي په دارالعلوم حقانیه کې هلته زده کوونکو ته ترهګري بلکې تشدد مذهبي تشدد او د جهاد په اړه درس ورکول کیږي سبق ورکول کیږي او دای د جهاد یونیورسيټي په نوم نومولې ده. خو بل پلو د یاد مدرسه دا داوی ردوي د منتقدین دا خبره نه مني او وایي چې دوی جهاد سبق نور کوي. خو تر څنګه دا یادونه کوي دا منی چې د افغانستان اکثر جهادي مشرانو او یا قومندانانو هلته درس ویلې دي او همدا اوس چې په قطر کې د طالبانو دیارلس کسیزې کومپلاوی دی چې د موصول مذاکرات په طبيعي پغه کې نه تنوې د دارالعلوم حقانیه سبق ویلې دي. په دې اړه نور څه ویل کیږي راځي د ارباب محمود علي په ریپورت کې وو.
د قادوی د مغرب په پوهنتونونو کې د ساينس او د ریاضي په ګډون عصري علوم خودل کېږي. خو د پاکستان په دارالعلوم حقانیه کې د عصري علوم په ځای طالب علمانو ته یوازې د مذهبي علوم او په خاص توګه د جهاد درس ورکول کېږي. خو د مدرسې زده کوونکي دا خبره ردوي چې دوی ته د جهاد تربیت ورکول کېږي او نه ورباندې په افغانستان کې جهاد لازمي دی. خو دا مني چې افغان تربیت کوونکو لخوا ورته خصوصي لیکچرې ورکول کېږي. نقاد دارالعلوم حقانیه د جهاد د یونیورسيټي په نوم هم یادوي. د مدرسې وایند مولانا یوسف شاه په افغانستان کې د خپل طالب علمانو په جهاد فخر کوي.
لیکن دارالعلوم حقانیه په 30 سال کې 200 پر پاور د شکست ورکړل.
په تیر ورځو کې د دارالعلوم حقانیه مدرسې د مشر په یو ویډیو کې په افغانستان کې د طالبانو یاغی توپ مرستې د کابل حکومت راپارولې وو. امریکاني ځواکونه د افغانستان له وتلو تیاری کوي او افغان حکومت په هیواد کې د زیات شوي تشدد خلاف هلو ځلو کې مصروف دي. د افغان ولسمشر وایند صدیق صدیقی ایف پی خبري ادارې ته ویلي وو چې د حقانیه غونډې مدرسې سخت دریځ جهاد پیدا کوي، طالبان جوړوي او د دوی هیواد ته دړکې ورکوي. د افغانستان مشران دریس لري چې د پاکستان لخوا د داسو مدرسو ملاتړ خای چې دوی د طالبانو په شا ولاړ دي. مولانا یوسف شاه د تشدد د مرستو خبر ردوي خو د خارجي ځواکونو په نخښه کولو دفاع کوي. په سیمه کې د کلونو راهسه جاری تشدد کې د دې مدرسې یو خپل رول پاتې شوی.
د مدرسې کې د پاکستان طالب علمانو او افغانستان کډوالو زده کړې کړې دي او ځنو پکې د روس او امریکای خلاف جنگ یا بیا د جهاد په تبلیغ کې برخه اخستل.
جلال الدین حقانی د دارالعلوم حقانی او یونس خالی د دارالعلوم حقانی او محمد ربی محمدی د دارالعلوم حقانی او هغه لیدرشپ کوم اعلی قیادت ټول د دارالعلوم حقانی او بیا ټول سټوډنټان د دارالعلوم حقانی جنگیدل هغه په وجه سره ا دې وخت کې یعنی 95% کوم د دارالعلوم حقانی ده.
د مدرسې په خواني مشر مولانا سميع الحق په دا خبره په فخر سره کوله چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر تبایه مشورې ورکولې. دا وخت په قطر کې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومتي پلاوی سره طالبانو خبري شروع کړې دي. مولانا یوسف شاه وایي د افغان حکومت سره په مذاکراتو کې د طالبانو ډېر استازي د مدرسې نه فارغ شوي دي.
د قطر په 13 کسانو کې کوم مذاکراتي ټیم چې ده
په پاکستان کې په بریدونو کې ګکړ د پاکستانی طالبانو ځنو کسانو هم په حقانیه مدرسه کې لست کړی دی. د یاد وړ پکې هغه تندې چې پخوانی وزیر اعظم په نظر بټو یې په یو ځانمرګي برید کې وژلې و. ایف پی خبری اداره وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حقانیه مدرسې ته د سیاسي مرستو لپاره په میلیونونو ډالر هم ورکړي دي. نه یوازې اوسنیو سیاسي مشرانو دوی سره مرستې کړې بلکې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه او مشران هم د دې مدرسو او مذهبي مشرانو سره نږدې رابطې ساتلې دي. خو د پاکستان دننه او د پاکستان نه بهر لکه د تندروي خلاف د مبارز پرویز هود بای په شان څېړونکو او چارواکي په دې مدرسو د پاکستان د ریاست په زیات انحصار یری سرګندوي. پاکستان کې شاوخوا 1500 مدرسې دي او په دې کې زیاتره ريجستره هم ندي. نو دا شمار لا نور هم زیات کېدل شي. په دې ټولو مدرسو کې یو خاص فکر ورکول کی او هغه دا چې مونږ هغه کسان یو چې د مذهب زده کړې وکړو او بیا مونږ لره به دا مذهبي فکر په ټولنه ټول پاکستان او د پاکستان بهر خورول وي او دوی په دې کې تر ډېر حده کامیاب شوي هم دي. د پاکستان پوسټ چې اکثرا پر د طالبانو سره د مرستو تور لګول کیږي خپل منل ده چې دا مدرسې په سیمه کې د غیر یقیني صورتحال سبب جوړیږي. د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کال 2013 کې دا سوال راپورته کړی وو چې آیا د مدرسو زده کوونکي به ملایان جوړیږي یا تراهګر. ویل کیږي د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 15 لک زده کوونکي موجود دي. پاکستان پر لپسې دا هڅې کړې دي چې د پاکستان په مدرسو کې اصلاحات وکي. خو د مذهبي سیاسي ګوندونو او د دې مدرسو د مشرانو د مخالفت په وجه تر اوسه په دې کې ډېره کامیابی نه ده ترلاسه کړې.
قدر مناوریدونکو بیا هم خراغلی مخیلی دی چې نور رپورټونه راوخلو. باید یادونه وکړم چې د خبرونې په دویم نیم ساعت کې موږ د قدرمنو میلمنو سره بحث لرو چې په واشنگتن کې به زموږ سره خاغلی آشم وحدتیار چې یو سیاسي څېړونکی دی او دلته په انسټیټیوټ کې مشر دی د غسر خبرې ولرو. همداشان په کابل کې به د صفت الله صاحب صافی صاحب سره چې یو سیاسي څېړونکی او پخوانی سفارتکار دی خبرې ولرو. نو له یاده مباسي په دویمې برخه کې د خبرونه او سم یو ریپورت. په پاکستان کې هم د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو په څیر د کورونا وبا کې سونه مخ په زیاتېدو دي او اندېښنې را پیدا کړې دي. د خیبر پښتونخوا د صحت او خزانه وزیر سلیم تیمور سلیم جګړه وایي چې د کورونا وبا د دوهمې چپې په موقع په یو ورځ کې د صوبې په کچه د 4000 نه زیات د کورونا ټیسټونه تر سره کیږي. خو هغه وایي چې په هسپتالونو کې اوس د مریضانو شمیر کم دی خو که احتیاط ونه شي نو هسپتالونو به ډېرې ستونزې سره مخ شي. نور تفصیل د عبدالرزاق په دې رپورت کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویناوه په صبح کې روزانه حساب سره د 4000 نه زیات د کورونا ټیسټونه کیږي. دی وایي چې په هسپتالونو کې د علاج سہولتونه هم شتون لري او دا وخت کم شمیره کې د کورونا مریضان د غلطه زیر علاج دي.
ICU utilization کا جو ہمارا رولنگ ایوریج کا فگر ہے وہ صرف 24
موجودہ وقت کے اوسطاً 40 آئی سی یوز کارول کی گی کم چھ 13 میاش کی یولس وی کا دغشان تاسو د انتہائی نگاداشت یونٹ بستر استعمال ہو گورے نو ہغه پر رستیو کے اوسطاً شلتا رقم شوائے وو خو اس پر دغو کے اوسطاً اویا مریضان داخل دی دغشان پر وینٹیلیٹرز د اکتوبر پر مینس کی د مریضانو تعداد دریو کم چھ اس نہ ہوتا رسیدلے دی کیسونا خو زیاتی خو مونگ سرا پر ہسپتال کی مریضان کم داخل دی خو کو چری خلق احتیاط نہ کوی نو پو ہسپتالوں با بوج ضرور سیواشی
نموڑ زیات کلا د کرونا و بعد دوی می چپی په موقع د هر قسم جلسون اجتناب کول ډیر مهم دی زکه وزیر اعظم عمران خان په خپل جلسو او جلوسونو د بندیز پریکړه وکړه او دوی د نورو ګوندونو نه هم دغه تملری د پیخور الارچ هسپتال ډاکټر حضرت اکبر وای چی په صبح کې ټیسټونه کم کیږي زکه د کرونا ناروغانو شمیره کم مخه ترازی گینی اصل شمیره ډیره زیاته ده دی وای چی د وبا په دویم چپکی خلکو ته زیات احتیاط زکه کول پکار دی چې د تیر وخت په پرتله اوس د خلکو د مړینې شرح سیوا ده نو موړ وای کچری خلکو د احتیاط نه کار و نه غستو نو په هسپتالونو کې د مریضانو علاج کول به ګران شي
په دې دویم فیس کې د وفات کېدو یا د نقصان کېدو غره شو ډېر زیات د وړاندې په نسبت دا غي باوجود موږ د دې منلو ته تیار نه یو تاسو لاړ شئ یو بازار کې ودرګې نو 2% خلکو ماسکونه چوري سینیټایزر خو تصور نشته سماجی فاصله خو تصور نشته نو زما په خیال بجای دا چې خپل ځان ته نقصان ورسو په دې هیلت کرایسس جو کو خپل خاندان سفر کو دا غي نه خلاده چې موږ دغه یو درې څلور احتیاطي تدابیر دي نو دا له صحت لپاره بنیادی ضرورت هم ده
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه له خوا جاری شوی شمیرو تر مخه په صوبه کې 13 سلیر شو ګنټو دوران 215 سلوي ختنان د کرونا وایرس نه ناروغ شوی دي او سلور تنانو د یاد رنز له عمله ژوند د لاس ور کړی دي شمیرې خای چې د صوبه په کچا تر دې دمه د کرونا وایرس نه ټول 200 شپږ سوا او 15 تنان ناروغ شوی دي او په کرونا وایرس اخته 1415 ناروغان په حق رسیدلی دي عبدالرزاق ویو ویڈیو پیخور
اوس هم د لګکیو د جشن او خوشحالیو په اړه یو ډیر په زړه پورې رپورټ د بلوچستان په چمن ښار کې لګکیو هندوانو د دیوالی جشن په ډیره خوشحالی سره اول مانځه دیوالی یا دیپاولی چې د څراغونو یا دیوو جشن هم مرتوی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هندوانو لخوا هر کال منځل کیږي دا ځل هم په چمن کې دا ورځ اول مانځل شو او آتشبازی یا اور لوبي وشوي او پښتني اتڼونه پکې وشو نو په دې اړه زموږ خبريال نعمت الله سرحدي یو په پورې رپورټ را لېږلی دی چې په ګډه سره ګورو
د پاکستان د نورو سیمو سره هندو لژکیو دیوالی تیوار دلته په چمن سره د ښار کې هم ډیر په خوشحالي او په آزاد فضا کې ولمانځي په دغه مهال دوی خپل مذهبي رسومات تر سره کړل او پر خپل کورونو باندې ډیوې بلې کړې وې چې بیا د ماخستن په مهال پر چمن تاج روډ باندې په لوی تعداد کې سراوتلی وو او سرسره کې الوزولې او د اور لوبې جوړې کړې وې او پر پښتو اتڼې غزلو باندې په ګډه سره اتڼونه کول پدغه محل دغه د اندولوژیکي سره تعلق لرونکو نیوی او شایسته جامع او غوستوی او یو بلته د دیوالی مبارکۍ هم ورکولې د وی 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 دیوا سره په خبرو کې دوی وویل چې په چمن سره د شهر کې دوی ډیر په آزاد فضا او په امنیت کې دغه دیوالی لمانځي د دوی د پاره دغه ډیر د خوشحالي خبره ده
زموږ خپل دا دی چې شهر کې وسې چې چمن شهر زموږ خپل شهر مزدونه دلته خوشحالي او لکه صدر ته لکه ولاک باندې خپل خوشحالي چمن موږ خپل دی شهر ولکه خپل شهر مجھے پتہ کر شاہ کے سار سے آختا ہے اس وقت جگنے سے کوئی چمن زندہ باد پاکستان زندہ باد
گرد مشترا ولاڈ دی گرد مشترا اختر تیری کسی کور ودان
مچان دی مشترا چی ولاڈی مش خوشحال ہے منی ڈیرا منی دے خبر ہے کور ودان پشتانا کور ودان وائی چ مشترا ہر وقت راجی ولاڈی
مجھے تو امن پشتانا مجھے دیش تیرے پاس راس رکھی گرد یاران دوستان دے شکل
په چمن سره د شهر کې د نورو لږو کې ترڅنګ د هندو مذهب سره تعلق لرونکي په لوی تعداد کې آباد دي. چې د چمن د میسپل کارپوریشن اقلیتي ممبر هم د دې څخه ټاکل کیږي. چې د پاکستان د سرشمیرنې د دشمار په مطابق دلته یو نیم سل کورنۍ هندو لږو کې آباد دي چې د خلکو تعداد د 2000 څخه زیات دی. چې اکثره دلته د دوکانونو د تجارت سره وابسته دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای، ډیوا، چمن. بیا هم خرغ لی دا د خیبر لوی پښتونخوا خبرونه ده او په دې برخه کې به راځو په هغه بحث باندې چې مونږه مخکې داونه وکړه. البته دا غنه مخکې باید تاسو ته بیا هم ووایم چې په امریکا کې په دې روسي کې پرون یو رپورت خپور شو چې غنی ولسمشر ډانلډ ترامپ داسې فیصله کړې ده یا داسې غواړي اعلان وکړي چې د افغانستان او د عراق نه امریکایی اسکر په زورګو امریکایی اسکر برته امریکا ته راوغړی او په افغانستان کې شمیره 2.5 زرو ته راچی چې کې د جنوري تر میاشتې پورې. نو دا چې دغه یو فیصله به څه اثرات په ولري او دا څه خبرګونونه مخې ته راغلي دي په دې باندې په دې ټولو به بحث وکړو. افغانستان کې په دې باندې څه ویل کیږي لکه قدرمنو میلمنو سره به بحث وکړو. نو زما لومړنی میلمه دلته په واشنگتن کې د ورلد کرنت افیرز انسټیټیوټ یا د نړۍ د روانو چارو د انسټیټیوټ یو سیاسي څېړونکی او د انسټیټیوټ د جنوبي ایشیا او منځني ختیځ د څانګې مشر ښاغلی محمد هاشم وحدت چار صاحب دي چې ورته خبر اغلاس وایو. وحدت چار صاحب ستړي مشي په خیر اغلې زموږ پرونی ته
سلام علیکم.
سلامات اوسې. اول دا چې آیا فکر کوئ چې ترامپ د امریکانا د افغانستان امریکایي ځواکونه راو باسي په دې شمیره کې څومره په دې خبر یقیني یاستي او کدا چې وکړي نو تاسو یې وجه څه غنی ولی دا چې یو فیصله کوي
دوه دلیل نه لري. اول دا چې در دونالد ترامپ ډیر یو شخصي اهداف لري په دې کې چې خپل دوه میاشتې نور حکومت چې پاتې لري په دې کې تاریخي کارونه وکړي او د یو ځان یو داسې یو میراث پریږدي د امریکا په تاریخ کې چې د امریکانو ته ووایي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا نه پخوانیو رژیمرانو او نه اوسني نظامونو چا ونه شو کړی چې د تاسو بچیان یا سرتیری د عراق او د افغانستان نه چې د هیواد نه ډیر لرې دي او وژل کیږي زخمیان کیږي او مصرف کیږي دا جګړه هیڅ ختمه نه شو کړلی او دا ډونالډ ترامپ چې د جګړې ختمه کړله داسې یو غړی چې یو کار وکړي. خو دا کار ناممکنه دی. څو دلیل لري دپاره چې ناممکنه دی. یو دا چې امریکایي جنرالان سخت د سره په ټکر کې دي او د دې خلاف دي. په تیرو دوو میاشتو کې څو ورته جنرالان سپینې ماڼۍ ته ورغلل چې دا ورته وښیي چې د افغانستان څخه ستاسو وتل به دویم یا دریم یولسم د سپتمبر په امریکا کې تکرار کړي. خو د خپل دغه ټینګار کوي. دلته اوس درې سناریو وی دي. اوله سناریو دا ده چې دای به خپل د کوم اجرایوي صلاحیت نه استفاده کوي او دای به اجرایوي امر صادروي چې پینټاګون ته وی چې خپل سرتیری د افغانستان او د عراق خرو وسی. خو د دې چې بیا پینټاګون او د دې جنرالان مانی دي شي دای به پرې نه دي. یو سناریو دا ده. دویمه سناریو داره چې که با وجود دې ممانعتونو کیدلی شي چې دونالد ترامپ بعضې جنرالان د دې وظیفو نه لرې کړي لکه وزیر دفاع شي لرې کړو تر څو د دې لپاره لیاره پرانستل شي تر څو سرتیري وباسي بالاخره د عراق د افغانستان یا هم د سوریې نه شک. دا دویمه سناریو. دریمه سناریو داره چې پنټاګون به ورسره ومني چې صحیح ده موږ به د سرتیري د عراق د افغانستان نه وباسو خو هلته به بانې ورته پیدا کړي ځکه دا د لوجستیکي پلوه هم ممکن نه ده چې چې په دومره کم وخت کې 4.5 زره نه زیات سرتیری د مختلفو پایګاهو د افغانستان مختلفو منطقو نه دوی راوباسي. دلته پا ټانکونه دي، سرتیری دي، اصلحې دي، درنې اوسپکې سل د هغو سرنوشت دی وتل دا اسانه کار نه دی. د هغو دلته نورې کمپنیانې دي چې نظامي سکتورونو تر څنګ سره هلته کار کوي، فعالیت کوي. دلته قراردادونه دي، اوراق دي، داسې نه شي کېدلی چې سرتیری هلته واستول او بېرته به په اسانۍ د افغانستان څخه راوځي. دا بله سناریو ده. او بله آخر هم داره چې کیدای شي چې دریمه سناریو کې چې دونالد ترامپ پر هر صورت وی د افغانستان څخه 4.5 زره سرتیری وباسي، خو دا به تشه رامنځته نه کړي افغانستان کې، ځکه چې هلته په حدود 6000 نه زیات ناتو سرتیری په افغانستان کې شتون لري. کیدلی شي چې د جو بایدن ټیم چې اوس کار کوي په انتقال باندې د ناتو سره په داسې یو هوکړه لیک باندې موافقه وکړي چې دوه میاشتې وروسته چې کله جو بایدن حکومت ته راځي دوی سرتیری
بالکل په دې به هم خبري حکومت پښتنه درلودله. خو کلوبري د واشنگتن حالات ورزودل ته کله چې ترامپ د خوا دغه خبرونه خبره شو چې نه دا به د افغانستان او د عراق نه په همدې ورځو کې د خوا او د رئیسو خبره وکړي، دلته هم ځینې سیاستوالو غبرګون وکړ. په خپل د ریپابلیکن ګوند چې د ډونالد ترامپ ګوند دی، د دې هغه مشرانو څه غبرګون کودلی او ترامپ څومره د دوی خبرو ته غوږ دی؟
خا اوس خو غوږ نه کیږي، ځکه چې هغه سیاسي موقف چې ډونالد ترامپ لري د نورسته په ختمېدو ده. اې د لپاره ټول شخصي مسائل مهم دي چې یو تاریخ ورته پاتې شي. د ریپابلیکانس یا د جمهور غوښتونکو ګوند پرونم د خبر په کانګرس کې وکړل چې د افغانستان څخه وتل باید مسؤلانه باید اوسیږي. اې دې تر څنګ سره د امریکا پخوانی سفیرانو پر افغانستان کې چې دوی یو ګروپ جوړ کړی دی، د یو ګروپي یو پریکړه لیک او د خط پر اساس د سپینې ماڼۍ څخه وغوښتل چې دوی د افغانستان نه باید ونوځي. جنرالان فشار پر اوړي په سپینې ماڼۍ باندې چې د افغانستان څخه باید ونوځي. ناټو فشار ټول پرې عقیده لري چې باید د افغانستان څخه د امریکایي سرتیري د فعلا دپاره ونوځي. هغه د دې دپاره چې امریکا سرتیري په افغانستان کې یو تعریف لري، هغه تعریف یې داره چې افغانستان نه دوباره اتک په امریکا ونشي، د امریکا امنیتي ملي ته بیا تعریف پیدا نشي. اوس ټول کلاسونه دلته په دې موافقه دي چې د افغانستان کې تعدید د 2001 کال نه تر اوس هم نور هم زیات شوی دی، کم شوی هیڅ نه دی. که امریکا د افغانستان څخه ووځي، تهدید د امریکا امنیتي ملي ته زیات شي.
دغه تازه خبرونه چې راووتل د افغانستان د ځواکونو د رسېدو د امکان په اړه، د امریکا نه بهر هم غبرګونونه راڅرګند شو. مثلا د نیټو سرمنشي یا سیکرټري جنرال هم هغه کړی دی چې دا به خطرناک وي، په دې اړه یې غبرګون ښودلی دی. ستاسو په نظر څومره دا امکان لري چې په دغه برخه کې د نیټو او د امریکا ترمنځ د نظر مخالفت تر دغه حده وي چې که امریکا له افغانستان راوځي هم د نیټو نور هیوادونه هلته پاتې شي، خپل ځواکونه پسې زیات کړي یا یو بله پالیسي غوره کړي؟
خو اول خوب امریکا خپل د ناټو غړی دی، په توشتې هیوادونو کې او زیاته پانګه هم او مصرف هم امریکا لري کوي. غیر دی امریکانه به دی ناتو لپاره ستونزمن شي چې زیاد سرتیری افغانستان ته واستوي. هغه تشه چې امریکای ایجادوي هغه ناتو نشي کولی چې ځکه کې هم د مالي لحاظ هم د سیاسي لحاظ په افغانستان کې. خو کوم کار چې کولی شي هغه دی چې د ډونالد ترامپ هغه سیاسي موقف او قوت وروسته ضعیفه کېدو دی، ځکه چې دینه وروسته د ده حکومت په ختمېدو دی. او د بل طرفه ناتو په دې عقیده ده چې جو بایدن یو ډېر ښه متحد همکار کېدی شي، او دی هم پخوا هم یو ښه متحد همکار و د ناتو. او بله مسله داده چې جو بایدن اوس هغه 15 کسیز تیمی چې جوړ کړی دی چې د نظامي لیک د انتقال وشي د ډونالد ترامپ نه د حکومت نه د جو بایدن حکومت نه، هغه دغه 15 کسان دی چې هغوی د دې طرفدار نه دی چې د دوی سرتیری د منځني ختیځ او د افغانستان څخه باید راوځي. هغه د دې طرفدار دی چې هلته باید پاتې شي. مثلا ملیسا دلتن چې زه خپله پیژنم د نژدې، هغه د دې طرفدار دی چې په افغانستان کې دوی سرتیری پاتې شي. اې دینه معلومیږي چې جو بایدن په داسې یو ټیم نه کار کوي چې په افغانستان کې سرتیری مکمل راونوزی، بلکې پاتې شي په افغانستان کې. او دغه په دې مطمئن یم چې دوی د کمپاینونو په دوره کې به هم د جو بایدن ټیمونو د ناتو سره خپل همغږي برابرې کړې وي. د بهرنۍ پالیسي کې او د دې نظامیان چې په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې دي، د هغې په مرض به دوی خپله پالیسي وخته تعین کړې وي. دې په خاطر جو د ناتو تشویش به هغومره زیات نه وي لکه اوس چې لري، ځکه چې که اوس بالاخره هم پینټاګون او سپینه ماڼۍ تصمیم ونیسي چې د افغانستان د خپل سرتیري وباسي، په دوه میاشتو کې دا ناممکن ده.
او که چېرته اوس خو وروستی ځل چې ما تاسو سره خبرې کړې وې هغه وخت کې لا انتخابات څه نه و معلوم، نتیجه نه وه معلومه. اوس تقریبا هغه دی معلومه ده، اټکلونه شوي دي چې جو بایدن به د امریکا صدر یا ولسمشر ټاکل کیږي. جو بایدن هغه نظر چې د افغانستان د جګړې په اړه لري هغه تاسو څرګند کړ، اوس نو په سنیټ کې او یا په کانګرس کې په عمومي ډول د جو بایدن د دغو پلانونو په وړاندې به آیا مخالفتونه راښکاره شي او کنه، خوځنده افغانستان په اړه، او آیا ریپبلیکن ګوند به هغه مشران چې دي په سنیټ کې دوی به د جو بایدن سره په دغه برخو کې موافق اوسي؟
خو دوه مسلې دي. او په دغه شی په بهرنۍ پالیسي کې هیڅ وخت هم دیموکراتانو او ریپبلیکنز لوی توپیر نه لرلو، بخصوص د افغانستان په مسایلو کې. ریپبلیکن هم په حکومت کې، دوی سرتیری په افغانستان کې وو، که دیموکراتان هم وو، لوی توپیر نه لري. خو دویم مسله داره چې ریپبلیکن یو څه سرخوګیانې به جو بایدن ته جوړې کړي، نه تنها د افغانستان په مورد کې، په مجموع کې د بهرنۍ پالیسي په مورد کې. خو دا به تاثیر د امریکایي سرتیرو په افغانستان باندې ونه لري، ځکه پرون هم همدا ریپبلیکن چې ډونالډ ټرمپ د حزب دی هغه د دې طرفدار دی چې ټول سرتیري باید افغانستان څخه ونه باسل شي. خو دغه کړکېچ معمول دی، یو نورماله مسله ده چې په کانګرس کې، په واشنګټن کې سیاستمدارانو پالیسي جوړوونکي د دوو ګوندونو ترمنځ، ځکه هلته نور اغراض لري، د نورو اهداف چې عذاب لري، چې په یو قسمت کې غواړي چې دیموکراتان خپل موقف تطبیق، په بل په ځای کې بیا ریپبلیکن غواړي چې د دیموکراتان هغه خبره ومني، خو یو څه ګیو اند ټیک سره وکړي. معمولا دغه معاملې په سپینه ماڼۍ او د کانګرس ترمنځ همیشه دغه قصه وي. خو دا به د افغانستان په مسله باندې زیات تاثیر ونه لري.
طالبان وار وار ټینګار کړی دی چې دوی هغه لوزنامه یا تړون چې په دوحه کې له امریکا سره لاسلیک کړ، په هغه کې وایي دا تضمین شوی دی چې له افغانستان نه به امریکایي ځواکونه وځي ټوله. طالبان په همدغه ټینګار کوي چې ټوله به وځي. خو که چېرې اوس سیاست داسې مخته راغلی چې جو بایدن به کار ته راځي او د هغه نظر یو څه بیل دی، نو که چېرې د امریکا په خپلو ځواکونو پښتون باندې ټینګار وکړي د جو بایدن په انتظامیه یا په حکومت کې، په هغه صورت کې به د هغې لوزنامې یا تړون برخلیک یا سرنوشت څه کېږي چې د طالبانو سره یې امضا کړی وو؟ آیا په هغه به بېرته له سره کتنه کېږي او یا بالکل به منسوخه کېږي؟ د طالبانو دریځ به تاسو څنګه پیشبینی کوئ؟
دوه مسلې دي. اول داره چې په څوار دغه پریکړه لیک یا د قرارداد پریکړه لیک داسې کړل شوی چې په څوار لسو میاشتو کې به ټول امریکایي سرتیري د افغانستان نه ووځي، خو شرط داره چې بین الافغاني مذاکرات به یو مثبتې نتیجې ته رسیږي. که چېرته امریکایان او طالبانو او د افغانستان حکومت په دې وتوانېږي چې مثبت پایلې ته ورسیږي، بیا به په څوار لسو میاشتو کې امریکایان د افغانستان څخه ووځي. اما بین الافغاني مذاکرات تر اوسه پیل شوي هم نه دي، هغه نتیجه خو په خپل ځای باندې پاتې ده. که چېرته زه فکر کوم چې په څوارلسو میاشتو کې به امریکایان او دغه هوکړه لیک 50% هم تطبیق نه شي، ځکه هلته ډېرې مادې پکې شتون لري. دویم مسله دا ده چې که چېرته دغه موافقتنامه مکمل بشپړه هم د طالبان امریکایانو لخوا تطبیق نه شي، متاسفانه چې شدید جنگ به په افغانستان کې زور پیدا کړي، ځکه چې طالبانو رویه او موقف ډېر قوي شوی دی. دا جګړه طالبان نه دی قوي شوی، د چریکی جنگ دی چې قوي شوی دی. هر څوک چې په چریکی جنگ کې اوسي کې د افغانستان په کلو باندې کې جګړه ډیره مشکله ده. نه روسانو وګټل شو، نه انګریزانو، نه امریکایانو دغه جګړه ګټل شي. په کلو باندې کې هم دغه مجاهدین چې اوس په کابل کې دي، دوی چې کله په کلو باندې کې چې جګړه کوله، دوی د روسانو مات کړل او دوی وګټل. نو دا څرګندوي چې طالبان ډیر قوي شوی دی. دا چریکی جنگ ده چې قوي دی. که طالبان حکومت ترسی یا حکومت جوړوي کابل نسی، اته په مقابل کې به نور مقاومتونه پورته کیږي، هغه به چریکی جنگ کوي، بیا به هغه پیاوړی کیږي. ما هغه ورځ طالبان سره په بس کې دا خبر ورته وکړل چې تاسو به هیڅ وخت په ټول افغانستان باندې حکومت نظام نشي چلولی تر څو چې ټول سیاسون او حکومت په خپل د طالبان سره مشترک یو انکلوسیو حکومت چې د ټولو خلکو د پاره د منلو وړ وي په داسې موافقې ونشي، تاسو به هیڅ وخت د افغانستان جګړې ته پای ور نشي کړلی. نو دې کې شک نشته چې طالبان به امریکایان متهم کوي په دې چې په 14 میاشتو کې ونه وتل او موږ په دې جګړې په زور قوت ته رسیږو. خو امریکایان به دا ادعا کوي چې تاسو بین الافغاني مذاکراتو نتیجه ورنه کړل، تاسو بین الافغاني مذاکراتو ژمن نه اوسیږي. حکومت هم په دې فکر دی چې 15 ستاسو طالبان مې خوشې کړل، به په ځواب کې تاسو نه اوربند وکړو او نه خشونت مو کم کړو. بالاخره د افغانستان قضیې دپاره نه نړیوال ته ګوته نیول کېږي، نه امریکایانو ته ګوته نیول کېږي، طالب او د افغانستان حکومت ته. دوی دې ملک مالکین دي او دوی باید د افغانستان دپاره که چېرته دوی له بین الافغاني مذاکرات زر نتیجه ورکړي، د امریکا دپاره هېڅ بهانه نشي پاتې کېدلی چې افغانستان کې پاتې شي.
دلته یو بله خبره هم شته چې نن سبا په سوشل میډیا کې هم ورباندې خبرې کېږي، وایي که چېرته ډونالډ ټرمپ هغه د صدارت مودې ختمیږي او جو بایدن په واک ته راځي، نو وایي د افغانستان په چارو کې به د زلمی خلیلزاد په نقش هغه رول چې دی هغه به هم ختمیږي او کنه. ډېر افغانان بېلابېل نظرونه لري د خلیلزاد په اړه، هغه یو متنازع شخص دی د افغانستان د افغانانو په سترګو کې. تاسو څه فکر کوئ چې د ټرمپ د دورې په ختمېدو سره چې دا دی 2 میاشتې یو څه بالا پاتې دي، د دې نه به وروسته د خلیلزاد کردار د افغانستان په چارو کې څه وي؟
د خلیلزاد کردار او دا مربوط کېږي د جو بایدن د ټیم اولویتونو ته. کله جو بایدن ټیم پر طالبانو باور ولري چې ډېر کسان لري، جنرال مکماستر او نور کسان چې د ټرمپ په ټیم کې وو، هغه باور نه لرلو په طالبانو باندې هیڅ وخت. کله جو بایدن ټیم پر طالبانو باور کولی شي چې دوی ژمن دي د افغانستان د سولې لپاره، کېدی شي چې خلیلزاد په خپل وظیفه باندې وساتي، ځکه خلیلزاد 2 کاله په دې کې ولوبېدو او دا اسانه قصه نه وه چې تر دې ځای پورې راورسېدله. خو د بل طرف ته که تاسو خلیلزاد وګورئ، دوامداره توګه د ریپابلیکن په حکومتونو کې کار کړی دی، په ډیموکراتانو کې دومره کار نه دی کړی. او دا یو معمول دی چې کله ډیموکراتانو قدرت ته رسیږي بیا خپل کسان راولي قدرت ته رسوي. نو که چېرته جو بایدن واقعا ژمن وي چې د افغانستان کشالې ته د پای ټکی کېږدي، د سولې د لارې د سیاسي حل لارې دپاره، نو بیا مجبور ده چې خلیلزاد په خپل ځای کې وساتي، ځکه بل څوک نشي کولی د خلیلزاد ځای ناستی واوسیږي. خلیلزاد د افغانستان او د افغانستان دی او د افغانستان په مختلفو قضایاو کې د پخوانه په او پوهېږي چې طالبانو سره هم خبرې کوي، مختلفو اطرافو سره څه کوم. که بل هر امریکایي د ځای ناستی کېږي، باوجود دی چې تر اوسه پورې کومه دا پروسه چې مخته راغله دا خوشاینده نه وه، نو دا به متاسفانه چې بدتره شي که کوم بل امریکایي ځای ونیسي.
یو خو دا دی چې په امریکا کې لوی فیصلې چې دي هغه ملکي مشران کوي، یعنی د سویلین مشران چې دي هغوی دغه فیصلې کوي او پوځ پکې دومره رول نه لري، خو د پوځ مشورې هم اخیستل کېږي وخت نا وخت. غواړم چې د پوځي مشرانو نظر په اړه ستاسو خبرې واورم. د امریکا پوځي مشران د افغانستان د جګړې په اړه او هلته د امریکایي عسکرو د شون په اړه څه نظریات لري، څه خبرې کړي تر اوسه، که پخوانی پوځیان وو که اوس پوځیان دي؟
نه، دا داسې نه ده. د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پوځیان، استخبارات، CIA، FBI پوره لاس لري، او د دې پالیسیان جوړوي، موقف جوړوي، هم د دغو استخباراتو د معلوماتو پر اساس جوړوي. دلیل دا ده چې کله چې ټرمپ کمپاینونه وو، دوی چې موږ به ټول عسکر د افغانستان څخه راوباسم، کله حکومت راغل عسکری ونه باسل، بلکې زیاته کړه افغانستان کې او جنگ ته شدت پیدا کړ. ا دې په خاطر چې هلته د CIA او د استخبارات ټرمپ په اختیار کې نه و. کله سپینې ماڼۍ ته چراغ معلومات واخیستل په اړه پالیسي کې، دو په دې پوه شو چې ضرورت داره چې د جنوبي آسیا لپاره یو بل استراتیجي غوره کړي چې هغه جګړه وا او هغه د سفیر زیات کړي. نو جنرالان د امریکایي که په پینټاګون کې دي او که په امنیت شورا کې دي، چې په ملکی موقفونو کې نظامی جنرالان کار کوي، د دوی لاس ډیر زیات ده په بهرنیو پالیسیانو کې. او امریکایي جنرالان معمولا دوی دا خبره کوي چې افغانستان په داسې حالت کې نه ده چې باید امریکایان د افغانستان سره وصل شي، لکه جنرال مک ماستر، لکه جنرال میلر، همداسې نور جنرالان. کوم ځای چې زه تر کومه چې زه معلومات لرم، په تېرې یوه نیمه میاشت کې مکرر جنرال سپینې ماڼۍ ته روان و چې ډونالد ټرمپ ته دا ورته وایي چې د افغانستان څخه مه ووزه، چې بعضې حالتونو کې به ډونالد ټرمپ نه غوښتل چې ورسره حتی ورسره وګوري، ځکه ډونالد ټرمپ پیدا و چې جنرالان ماته څه یایي. مای پانسر چې بله ورځې د ډونالد ټرمپ ته ووایي چې د امریکایي جنرالان په دې باور دي چې باید د افغانستان څخه باید امریکایي سرتیري باید ونوزي. د امریکا پخواني سفیران چې په افغانستان کې و چې ځینې نظامي موقفونه هم لرل، هغوی په یو پراخ لیک کې څو ځله لکه رونالد نیومن هم داسې بسر کانن هم دوی د سپینې ماڼۍ څخه وغوښتل چې باید امریکایان د افغانستان څخه باید ونباسل شي ونوتل شي. یوازې او یوازې دوه کټګوریانې دي په امریکا کې چې هغوی نه غواړي چې د افغانستان کې پاتې شي. یو داره چې خپله ډونالد ټرمپ او د ډونالد ټرمپ د ایدیالوژي یو څو کسان چې غواړي چې د جګړه ختمه کړي او د ډونالد ټرمپ په نفع واقع شي په تاریخ د امریکا کې. یو دویم هغه امریکایان چې په کلو بانډو کې اوسیږي د امریکا، هغوی په دې فکر کړي چې افغانستان ډېر لرې ده د امریکا نه، زموږ بچیان ولې هلته ووژل شي، ولې موږ مصرفونه هلته په افغانستان کې اوسیږي. هغوی بیا زیات تاثیر لګوي په دې چې باید امریکا د افغانستان څخه ووژل شي. غیر د هغې نه د امریکا نور پالیسي جوړوونکي که نظامي دي که سفیران دي که ډیپلوماتان دي که سیاستمداران دي او که پالیسي جوړوونکي دي، په دې باور دي چې اوس دپاره افغانستان په داسې شرایط کې نه دی چې امریکایان د افغانستان څخه ووزي.
او یوه وروستۍ پوښتنه، په امریکا کې تاسو ویل چې د مخکې د لومړیتوبونو خبره مو وکړه، کله چې بایدن واک ترلاسه کړي نو څه فکر کوئ چې د افغانستان موضوع به دای څه وخت ورته نظر واچوي؟ څومره نورې مهمې موضوعګانې دي چې دی به غته نظر واچوي څو چې د افغانستان وارې رارسي؟
خب مسئله ډېر زیات دی امریکا د پاره، هم د امریکا داخلي مسائل. اوکی، اول خو داره چې دیموکراتان په حکومت کې دي، دی چې ارسي او بخیر ریپابلیکنز ټول دغه سیاسي پوستونه بدلې کوي، خپل ټیمونه به جوړوي، کابینه به جوړوي، د هر وزارت د پاره به ټیمونه جوړوي. د دې ترڅنګ د ټیمونو ترڅنګ څه دی به ټوله پالیسي له تغیروي، ځکه چې ټرمپ چې راغو هر څه تغییر کړ، روابط د دنیا سره، تجارت، اقتصاد، داخلي، منطقوي او د بین‌المللي مسائل هر څه تغییر کړ. مجبور دی چې جو بایدن هر څه بیرته له سره بیرته تغییر کړي. هغه روابط چې ترامپ خراب کړي د خپل متحدینو سره، ناتو، ملګرو ملتونو امنیت شورا، اروپایي اتحادیه، همداسې نورو سازمانونو سره، دی باید جو بایدن په دې کار کې د متحدینو سره خپل روابط جوړ کړي. ا دې ترڅنګ سره لوی لوی تهدیدونه چې امریکا د پاره دي، د روسیې لخوا امنیتي تهدید او ټکنالوژي او سایبر سکیورټي تهدیدونه چې امریکا د پاره دي، دغه باور کې به کار کوي. د چین سره جګړیز تجارت د چاغې باندې به کار کوي. د شمالي کوریا د ایران سره اتومي تړون چې د جو بایدن د معاونیت د دورې په وخت کې دوی دغه تړون کړی او ټرمپ نه راووتو، دې سره به ډیپلوماتیک پروسه بیرته له سره شروع کوي. منځني ختیځ کې کړکیچونه دي. خو د افغانستان مسله اوس نه ده چې ورته مهمه نه ده، هغه مهمه ده، خو هلته څوارلس میاشتې نوره هم لري تر څو چې یوه لویه مسله په افغانستان کې پیدا شوې نه وي، لکه په یوه اډینې حمله وشي او ډېر سرتیري امریکایي ووژل شي، تر څو دلته په داخل د امریکا کې یو هیاهو پیدا شي، بیا به جو بایدن متوجه کړي چې افغانستان کې هم یوه قصه شته چې دی باید پای ټکی ورته پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی محمد هاشم وحدتیار په واشنګټن کې، د ورلد کرنت افیرز انسټیټیوټ د جنوبي آسیا او د منځني ختیځ د څانګې مشر چې زموږ سره په خبرونه کې حاضر شوی، خپل نظریات مو وړاندې کړل او د واشنگټن د سیاست په اړه مو خبرې وکړې. ژوند یو سي سلامات. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو یې له واشنگټن ډي سي نه ګورئ. زه تاسو کوربه فواد لامی یم. او اوس هم راځو د خبرونې یو دویم میلمه ته چې هغه قدرمن زموږ سره د کابل نه اوس په خبرونې کې دی، ښاغلی صفت الله صحاف صافی چې یو پخوانی افغان سفارتکار دی او همداشان اوس یو سیاسي څېړونکی دی. ورته ښه راغلاست وایو صافی صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه جناب الامین صاحب، سلام تاسو ته او محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته.
سلامات اوسې صافی صاحب. اول خو به په دې شروع کو چې نن سبا په کابل کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سفر ته آمادګی نیول کیږي. دغه سفر تاسو څومره مهم ارزوي او د افغانستان د حکومت تمه به د عمران خان په دې سفر کې څه وي؟
پدې کې شک نشته چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې نه تنها د افغانستان کې د سوباره بلکې د منطقوي امن او سولې لپاره ډېرې مهمې دي. البته په دې
او پاکستان سم سم راشي
زما غاوري اوس
جناب احمد بالکل او سم شو لکه مهرباني
ما وویل چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې نه تنها په افغانستان کې د سولې او امن لپاره مهمې دي بلکې خپل په پاکستان کې د ثبات او امن لپاره هم مهمې دي او د سیمه ایزې بلتي یا ثبات لپاره د اړیکې خورا مهمې دي لکه د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د اعتماد نشتون د اختلافاتو موجودیت د مشکلاتو شتون په تیرو شلو کالو کې دا وښودله چې دا د دې دواړو نه یو هم ته ګټه نه ده رسولې. بناءً وخت ډیر رسیدلی دی چې په هغه مسایلو باندې باید کار وشي چې د دواړو لپاره مهمې دي چې په سر کې د هغې په سیمه کې د امنیت راوستل همدا ډول د افراطیت او د تروریزم سره مشترک مبارزې په موخه یو داسې میکانیزم رامنځته کول چې افغانستان کې سیاسي ثبات او په دویمه مرحله کې د پاکستان سره شی اړیکې تامین شي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ تګ راتګ کیږي. د پاکستان لومړی وزیران راغلي دي کابل ته. همدارنګه د افغانستان پخوانی رئیس جمهور همدا ډول اوسنی رئیس جمهور د مثبت پیغامونو سره برها پاکستان ته تللی دي. اما او التا وی هم تقریبا مثبت اشاره د اړیکو د خوالي لپاره ورکړی وي. اما تر اوسه پورې چې کوم پرېږدي هغه تر اوسه پورې په عمل کې نه دی پلی شوی. په دې معنی چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. طالبان له اوسه پورې یو سره د سولې هڅو کې تقریبا بشپړ شوی دی. هغه هم اوس بمبست سره مخ دی. بنا ان د یو کامل پکیج په صفت باندې موږ داسې یو څه نه لرو. نو بنا اند صدر اعظم عمران سفر کابل ته د وخت له لحاظه یو مهم سفر بلل کیږي. دا په داسې وخت کې راځي چې په قطر کې رواني خبرې د ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې امنیتي حوادث ډېر شوي دي. عین وخت کې چې دغه چیلنجونه ډېر شوي دي دلته د فرصتونو سره د مشترک همکارۍ فرصت هم موجود دی. داسې موجود دی چې په پاکستان کې د دې اخرو میاشتو اقل دغه نریټیف د پاکستان دا و چې او هغه تعهدات چې د کابل سره ورکړي دي هغه دا و چې دوی د سولې د پروسې نه حمایت کوي او په دغه حمایت کې تقریبا چې ټول هغه ممکن رول لوبوي او امید ده چې وی لوبوي. نو بنا ان دغه سفر کېدلی
شي چې نو وي صافي چې ګوري پاکستان مخکې په افغانستان باندې دا انتقاد درلود او وخت نا وخت دا خبره کړې ده چې غني د افغانستان د هند سره ډېر نږدې ملګری پاتې شوې دي او غني د افغانستان د خوانه هند غواړي چې په پاکستان کې لاس وهنه وکړي یا پاکستان ته کوم خطر متوجي کی یا غني د افغانستان په خاوره کې ځینې تراګر د هند په ګټه روزل کیږي د پاکستان پر خلاف دا غا داوی وي چې د پاکستان د خوانه هر وخت مخې ته راغلي دي. افغانستان څنګه کولای شي چې بیا هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په دې سفر کې دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان پر خلاف دغه څه مقاصد ته استفاده نشي کېدلی او د هند او کابل ترمنځ دوستي عملګرتیا پاکستان ته کوم خطر نشي پېښولی. داسې وبکړی شي چې دغه اطمینان او ډاډ ورکړي.
ګوري درې خبرې دي. یو اوله خبره دا ده چې دغه خبره چې کله کیږي چې د افغانستان اړیکې د هند سره معمولا مطرح کیږي او کدا د پاکستان له خوانه مطرح کیږي دا په حقیقت کې زه فکر کوم چې پاکستان په خپل هغه پوتنشل چې د اړیکو په برخه کې د کابل سره لري پاره شک کوي. پر دې معنی هیڅ وخت کې باید دغه زاویې نه د افغانستان سره اړیکو ته ونه لیدل شي. پر دې معنی چې د پاکستان سره چې په کوم ارسو کې او په کوم برخو کې د اړیکو شونتیا موجوده ده او فرصتونه موجود دي هغه مشترکات چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي زه فکر کوم چې هغه په سیمه کې د بل هر هیواد نه
مهم دي ولې څنګه وکولې چې د دغه فرصتونو نه ګټه واخلو دا د دوه خو په اراده
ډیره
بلخصوص چې په پاکستان د غیر دولري دویمه موضوع چې زور ته اشاره کول غواړم هغه دا ده چې افغانستان برها جدي پیشنهاد هم کړی دی و مدګین خود لیدل چې ګوري که هر تهدید د افغانستان نه بل هر هیواد ته وي هر ګاونډي ته وي دوی اماده دي چې د هر میکانیزم دوه اړخیزو میکانیزمونه او څو اړخیزو میکانیزمونه د لارې مونږ اماده یو چې مشموله
ډیره مننه ژوندۍ اوسئ وخت د پروګرام ختم شو انشاءالله په نورو پروګرامونو کې به هرو مرو تاسو سره خبرو ته دوام ورکو ډیره مننه چې زموږ خبرونه کې حاضر شوې قدرمن اوریدونکو زمونږ د خبرونه چې له واشنگتن ډي سي نه نښتنی هغه تاسو ته خبرېدل په همدې ځای پای ته رسیږي په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پیل شي نو تاسو په پاک خدای سپارم زه د خبرونه چلوونکی فواد لامی او د خبرونه پروډوسر وکیل خان له تاسو نه اجازه غواړم ښه شپه